وسته سر راپور تکړه چې په دې برخه کې بم بیا ورسته یو څه وضاحت لته سو خوړو هغه وخت نتیجه ور نه کړه. اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وي، دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو، او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو، او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل، او دغه قومندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې ځینه د طالبانو مشران دوی په وزیرستانو ځینې په بلوچستان کې چې وو د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر مواد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه، د امریکایي تیارو د بي پیلوټه تیارو لخوا نه وویشتل شو. خو پر ترتیب یعنی د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنی تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دوی ونه لټوله چې دغه مسایل دې په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق د موږ ته راکړ شي، پښتونخوا کوم چې موږ غواړو اکثریت موږ یو، یعنې دوی تر اوسه پورې دې شي ته قانې نه دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او د هغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي، او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه
شبر صاحب زما ستاسو نه یو پوښتنه لرله، لکه اتمر صاحب د سوله ییزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه، او کېدای شي دوی اشاره هم دغه خبرو ته وکړو. زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه دا ویلي ده چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نورې وسله والې ډلې دي چې دوی وسله کېږي او تسلیم شي، دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغوی ټول همدغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې تحریک طالبان پاکستان سره، او د هغې په نتیجه کې چې په جیلونو کې کوم د تحریک طالبان پاکستان غړي وو هغه را خوشې شو. دغسې د افغانستان نه دغه تحریک طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه راوستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، نغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول.
البته دا د اوسنی د کاکړ دا نظر دی، په یاد وي د کله چې سبان د دوه کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل د ټي ټي پی سره پاکستان، بیا اوربند هم وشو، بیا دا اوربند مات شو. زما یې نوم هیر دی، د په قبایلو کې د پاوچ یو مشر
تاسو فیض حمید په مشرۍ باندې،
نه نه فیض حمید نه، یو ریټایرډ جنرال دی، هغه سره خبرې کوو، ما نومیر شو هغه سره ما خبرې وکړې، هغه ویل وای پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده؟
نه یو بل
پوځي چارواکی نه
دی. نو دغه خبره زما په یاد شوه، هغه ویل وای
بریګیډیر سید نذیر به وګیر
ګمان کوم دی، هغه ویل سي د پوځیان هر وخت په زور باندې باور لري نه په خبرو باندې. او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې مثلا له بلوچستان سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړې د سولې خبرې، له پښتون دوی دلی سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم، خو غوښتنې ډېرې سولې سي دي، خو له هغوی سره هم خبرې نه دي کړې. او په ځای دي چې فرضاً پښتون چې کله نیول شوی دی لږ وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون غورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون تر نیول وروسته د څومره سخته خبرې وکړي، هم د پاکستان د پوز په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت ته تهدید کو د سرګندونه سره ور
پټورو نه غټ سمګلر پټورو نه غټ ډاکو پټورو نه زیات بدمعاش پټورو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی، نن د پاکستان فوج دی. نن تاسو وینئ چې نن پولیس هم بے وسه دي، نن اف سی هم بے وسه ده، نن اف آی ای هم بے وسه دي، نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي. د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سیکیورټي ادارې دي دا ټولې بے وسه دي. هغه موږ و پیژنو د موږ سره مخامخ شي ایون چې په فوج کې دننه که تاسو ته فکر وي د موږ سره ملاویږي را ملاویږي. پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی، پښتنو افسرانو سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج دا پاکستان فوج دا د پنجاب فوج دی، دا د دې ملک د وحدت د ملک د یووالي په ملک برابروالي فوج نه دی، دا صرف د پنجاب تحفظ کې د پښتون بلوچ او د نورو محکومونو وطن لوټ کوي. کم چې څومره ځولوې، کم چې څومره ټکوې، کم چې څومره تخفه کوې، په دې باندې موږ خوشحالیږو او په دې باندې چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی، د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلی دی. ته به ډېر راته ووایې په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه یې راتړلي وو، بیا راته ووایې چې افغانستان ډېر در باندې ګران دی. ما ورته وویل چې که زه درته ووایم چې ډېر باندې ډېر نه ډېر نه ډېر باندې ګران دی.
اوس دا د علي وزیر خبرې وې، په ځای د دې چې په خلکو باندې فشار راوړل شي، نرم شي، سخت شي، په دې برخه به د اتمر صاحب نظر هم وخت. اتمر صاحب څرنګه همداسې نه ده کله چې د زور له لارې وایي څوک فشار راوړي؟ تاسو مخکې ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه، امریکا او ناټو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، لیکن اخیر مشکل د خبرو له لارې داسې حال کړو چې خپلې قواوې وباسي له افغانستان نه. همداراز د شوروي اتحاد قواوې چې له افغانستانه وتلې، د بننسوان هڅو ته لاره هواره کړه چې بیا ونه شوه، خو بیا بېله خبره ده. حتی د ویتنام جګړه، د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کېدای شي، څرنګه همداسې نه ده؟
یقینا زه په دې باور یم. ګورئ، د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه نه دی، بلوچ سره دی، سند سره دی، پښتنو سره دی. او دا د دوی پښتانه اوس داسې شی نه غواړي د پاکستان نه، چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي، پښتونستان آزاد کړي، مستقل واچي. پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي، پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي، پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي. بلوچ هم همدا خبره کوي، بلوچ همداسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي. بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې داس تاسې اخلئ، خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی، دلته رفاهي سکیمونه نشته، دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی، دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري. نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت کوي، یعنې دوی خپل برخه غواړي. سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګوري کراچی یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو، او کراچی د پاکستان د لویو ښارونو ځینو دی اوس، لیکن ورو ورو کراچی یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي. ټول قوت د پنجاب سره دی، او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دوی مخالفت کوي، بلوچ سره کوي، سندیان سره کوي، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علاده دوی ځانته هېوادونه کړي، دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغې ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي.
پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده، که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو نو تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي قبایلي سیمې دغه طرفونه دوی ته پرېښودل شوي، دوی پکې د خپلې خوښې شرعي نظام نافذول غواړي، دوی دغه غوښتنه لري. او هغه اوسه پاکستان ریاست و چې موږ اوسه کله هم دا نه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامني شوې ده د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک و، دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې جنګ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بلخوا بیا موږ بلوڅو ته لاړ شو، بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي هغې ازادې غوښتونکي دي، هغوی چې موږ د پاکستان نه بېلېږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هېواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بېل شو، هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه واقعي که پرس کا دا خبره نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوڅو ته خپل حقونه ورکړل شي دغسې. تر دې پورې د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، دغه لیکنه ما کتله، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره مو حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده نور، چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هېوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلی، تجارت یې په ځای ساتلی، تجارت ته څه نه وایي. نو هغه وایي چې یوازینی حل، وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده، په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شان وروسته، لږه سره د اسلام آباد روابط خراب و، که څه هم اتمر صاحب په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و، بیاسې مجاهدین راغلل، هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی و هغوی ترې ګیله من و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی، ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډېر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتلی چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به
لنډ جواب دا درکول غواړم چې زمونږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بېطرفه خبریالان یا پوهان هغوی سره خبرې کېږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی که هغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت دی که په افغانستان کې د جمهوری حکومت دی، پاکستان ته پکار دی چې هغوی پرېږدي، هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي، پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي، او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي. او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي، اوس خدا و چې موږ خپله پالیسي بدله کړې ده، سټریټیجیک ډیپ چې کوم پالیسي وه، دوی سټریټیجیکي جوړتیا چې کوم پالیسي وه، دوی چې موږ بدله کړې په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زما خبره دا ده چې څومره حمل ته کې پوهان یغوم دغه و چې پاکستان که افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پرېږدي، په خپله به هر څه ټیک شي.
دا ده، لیکن اتمر صاحب باوجود د دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څرنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپله له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅکله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و، لکه نن سبا د په نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوي دي، سترې محکمې حکم پې کړی دی، دی بیرته راغواړي چې په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی، او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومې احسایي چې خپرې شوي دي د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سندیانو سره لري، له پښتنو سره لري، او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري، په ځای دې چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی.
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري، او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناوره اوسي. یوازینۍ لاره دا دی چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري، دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تېر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسې نشئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په عوض د دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، مونږ داسې نه وایو چې دا زمونږ اخ دی یا مهاجر دی باید هلته اوسي، لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله وي، نو بیا دا په اساس د یو تقسیم اوقات په اساس د یو
او بیا په ژمي کې باید دا خلک ونه ایستل شي. او مننه اکبر صاحب، د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ صاحب
پښتین په اړه تازه خبر دا ده چې لږ شیبه مخکې زه پروګرام ته راتلم، نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کړ. خو منظور پښتین ویلي دي که فرض کا څوک مې وژني هم د خپل دریځ نه د خپل موقف نه پشا کېږم. دغه لنډې خبرې منظور هم کړې دي، او چې زمونږ کم خبریال هغه سره ما خبرې وشوې، نو هغه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نن لکه د دسمبر
د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شي. له عدالتي ریمانډ نه مطلب څه؟
د دې نه به پښتنې ګرویجنې کې لکه دینه مخکې دا په جسمانی ریمانډ سپارلې، نو دا غي نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو دا تاسو ویل شي چې هغه دغه ته آسان کو. خو وختي تاسو خبر وکړه چې په منظور چې کم تورونه، منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړې، اصل کې پاغي کې دا اوس په دمان مقدمه ده نیولې. خو دا د چمن په پیخه کې وو، خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړې ده هغه دا ده چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول اگست 13 هغه کې د خبرې کړې وي، او هغه کې د سختې خبرې کړې وي. د پی ټی ایم زنو مشران وو چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار، ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه زاره مینتونه هر څو ته وکړل منګ نه مني، نو بیا دې منګ هم دغه بلوڅو لاخ په لولې شو. زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی، څنګه دغه لار باندې تللی دي. دوی ویل چې بنگالیانو څو وکړل د پوس سره، منګ به دغه نه هم خطرناک کار دوی سره وکړو. نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې وي په هغه
ګډه باندې مقدمه جوړه کړې، پاکستان د قانون لمخه خو دیموکراسي ته نو په دې خبره
منظور وکیلم ویل، منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي ورکوله، چې دوی منظور پولیس ته په جسمانی ریمانډ باندې وسپار ناغول چې ته سینې نشي کوله چې څوک یو تقریر وکي او خبره وکي وینا وکي، نو ته هغه سره داسې نشي کوله.
اتمر صاحب ډیر مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، لاوریزون کام مننه دویم چې دا بحث تر دې شپې را سره ولید. تر بل خبرونه مو خدای مان.
آزادی ملما
تاسو درنو اوریدونکو، د آزادی رادیو ملمنی ته ز عصمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال ملمنه ده، هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به یې انقه عجایب ځای لیدلی وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. لدې سره به په دې خوله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورنۍ نوم په اړه راته ووایي.
شاید فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته زی، دغه که چیرتا سکندات تلیست یا هم یو چه بلدیتر سر لری داغ چهل زینا و دا خرقه و دا زینی مزیدان چی دی داغ کم نفر فول جور کردی یا هم راوری دی دا دیر مذهبی وقت سخه داغ نفر اجایب سی نیکنو میدی سو موش پاقه تگوری سخه یو
دا وست چی چیری تجدلی است تا سخو تخلص نمالوم است چی دی کندهاری است
زه کندهار کې زیږیدلی یم کندهار کې پیدا شوی یم خو تقریبا زما یوولس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې ویلی دی بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه او کله چې موږ کندهار ته هم تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شو ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو دپاره درسونه سته او زما مور په دې باندې مطمینه نه وه خو بالاخره د ډېرو جنجالو په اخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه سو بیرته او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وایه د هغه ځای څخه فارغ شوم بیا په 2000 کال کې ما د منځنۍ اسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستې او تقریبا څلور کاله لته ما درس وایي او استاذ راغلی یم امریکا ته
تاسو په کندهار کې زیږیدلې یاست بیا کابل ته ولاړئ بیا بیرته کندهار ته ولاړئ د دې سفرونو په اړه راته وایست کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه و خوشحاله وی خفه وی یا بیرته چې راتلی خوشحاله وی که خفه وی
کابل کې زه کوچنی رالو سوی یم ښه او زما مور تر ډېره حده پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکرې مثلا ته منندوی نه یې د یو شي څخه زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی که څه هم هلته هغه کم د ښځو دپاره کم زمینه چې وه یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم سر مې نه په خلاصېږي خو سات مې هلته تېر وو او په شنیره لو سویم د کابل کوم فضا چې و یا هم کوم شوان چې و یا هم کوم لږ څه نسبت تر کندهار یا هم تر نورو ولایتونو پرې که لږ څه ازادي هم وه د ښځو دپاره هغونه ازار او وضعیت هم و مثال په انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم وضعیت دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدی زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم ما هلته یو نیم کال درس وایه په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه یې هم ډېره راضي وم او دغه د فضا څخه یې هم ډېره راضي وم او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل چې مثال د هند سفر و چې هغه د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې و یا هم د ترکیې سفر و یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه یا هم اوس رالمه دلته یا هم هلته کوم پروجیکټس چې و د وومن د پروموټس دپاره یا هم کوم ځینې خدمات چې و فکر کوم دا په دې خاطر باندې ما هلته ډېرو ځکه کابل کې نفوس ډېر و موږ شاید نسوای لیدلی کندهار کې نفوس لږ وو او کم کسان چې مثال غوښتل چې دې هر څه ته لاسرسی ولري د هغوی تعداد هم ډېر محدود وو نو د هغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم او ډېر مې لاسرسی ورته درلود یا هم ډېر اپریشیت کېدلم هلته سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کومه فضا چې وو یا هم کوم سفر چې او زه ډېر بېحده ډېره خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته موږ ولاړو کندهار زه د دې څخه ډېر خوشحاله ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل ورونو پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې هغه زموږ تحصیل و زما 15 خوندې دي او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بېنهایت ډېر مهم و زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي یا هم زه نه ځم دې ځای ته یا هم زه نه ځم دې کورس ته یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی رخصتیانې مې یو څه تیرې کړم په کور کې خاله کره ولاړ سم ما کره ولاړ سم نه هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شیانې چې هغه فامیل ډېر فشار اولی نه خو زه دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته دا غزای څخه چې راغلم زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ په امریکایي پوهنتون کې مو درس ووایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کوم پروسه چې شروع کیږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کیږي، دوه یا هم درې سمستر او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله بیا بیرته باید د سره یې واخلي. خو خوشبختانه زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال می نور هم پاتې دی. ژورنالیزم ان ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی وو چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه لګیو چې جنجالونه را مخته شو، بیا هغه ما پریښوي. اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې دی.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست درس دوام ورکوئ؟
سل فیصده زه غواړم چې زه خپل په درویش کلنۍ کې زه باید خپله ماسټري ولرم. سو اوس دپاره خو درسونه آنلاین دي او ورسره یې وظیفه هم کومه، نو یو څه کله چې دلته سار دی هلته ماښام دی، هلته ماښام دلته ساری، بے حد سخت ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کمه. خو روانه کی یو دوه سمسټر می نور پاتې دي، دا به ان شاء الله خلاصو.
کله مو فکر کړی دی چې تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلې او حتی ماستری واخلې، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لوینې کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپل د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې قصه ویونکی، فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کیږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کیږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څونو سختۍ سره ته مخامخ کیږي. نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې هغه ما ورکړله، که هغه په رستوران کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې وم، یا هم اسیسټنټ وو، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه، ما ټوله امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بیکاره کښېنم. یو خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو، موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل لپاره، ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې، هغه پر موږ باندې بند شو. او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی هغه یا هم تر درې میاشتې پورې، یا نهایت چې ډېر سي تر څلور پنځه میاشتې پورې. نو ما کار ته ضرورت هم درلودې، او ما غوښتل چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم، او ډرایوینګ مې پاس کړم، دا وکړم، هغه وکړم، ګرین کارت اپلای وکړم، سوشل سکیورټي مې واخلم، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوه میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځان ته کار پیدا کړم پارټ ټایم، او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر د خپل کریډیټ سیم پدې. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم، او ما انټرویو ورکړله، درې نفر زما مخته ناست وو، نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل. هغه وخت زما درې هفتې، نو کله چې زه انټرویو کې لستلم دوی ما څخه پوښتنه وکړه چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه ما چې ټوله شانو دوی ته وویل دوی په یو لحاظ باندې ډېر ډېر شاکس وله چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ زه ولې په کار پسې ګرځم یو نو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم او فکر کوم چې کوم چېرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودي یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله. دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلی چې راسه موږ سره کار شروع کړه. نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من حیث یو ګرسونی یا هم من حیث یو هغه ما ټوله کینسل کړله ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې دي یو 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 نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني.
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست، ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه؟
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم، هغه دا ده چې زه چې کومه رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایه ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې و. نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه آخري کال و چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر سو څنګه خبرې وکړو دا اوس شروع کړي چې زه دا دی اوس دلته رالم امریکا ته. د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې و چې په هغه کې خوشبختانه زما ډېرې نوښتې په ډېرې لویو لویو ویبسایټو کې پبلش شوي دي، ډېر د قدر وړ ګرځېدلی دي او دغه څخه سره سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې هغه ټول از مخ خپل دي. سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایم یو څه ورسره معرفي سوم هغه وخت زما یوازې علاقه ورسره پیدا سوه، هغه غو زه نه پیدل چې مثلا څه شو وایم. کله چې زه دلته رالم نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو نه د سیما نیوز سره دي، نو هغوی سره هم ما یو ډېر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله. خو دغه وخت څخه به ما مثال خپل کیمرا اخیستله، خپل ټرایپاډ راشه به مې اخیستی، یو موضوع به مې ټاکله او د پانتن کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې تر عزیز ما سره کښینه. سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپل کوشش وکړي د ایډیټ څخه نیولې بیا تر کیمرې تر مخه پر بیا تر موضوع جوړونه یا هم دغه سکریپټ نوشته کول یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم د چا څخه زه باید پوښتنه وکم بیا دغه پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخ ته بوتلله. په دې باندې ویلم چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم او دا چیرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی چې زه باید راسم. نو سر په هر شي کې مهارت ولرم دا زما د پاره ډیر ښه سي.
د خلکو غبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي د خلکو عکس العمل څنګه دي؟
شه په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باره کې ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بې حده اخته یم او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی او بل دغه سره سره کم د کمی جامعې سره یا هم د کمی ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعې ده او هغه ډیرو څه ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهرې ده دي کچیر هغه ظاهري چې هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي او کچیر د غل میچو څخه هغه یو څه لږ هده پر ووځي دوی د پاره د مننې وړ نه ده یا هم مثلا نیمه ني. صحیح. اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکوم. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله، دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې به حد ډېر نیوکې کولې، او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده، ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته، خپل افغانانو ته، دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې، هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده، ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه یې جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټوله نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته، دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده، یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي، هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب نه لرم، یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتنې ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کم یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پیدا م چې دا شی به یې فکر نه کوي چې باید مایوسه نشي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
کمپنیوړه والا دا مې پرېښودله، دا یې تسلیمي معنا نه لري.
ګوري ښه، زما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان میرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کړم. سیدا زما ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کړم، یا هم دا یو لیتس سی چې تقریبا څو کاله کیږي چې زه درس وایم، نه لایک ډیر لس کاله څوارلس کاله کیږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی سیدا، هغه د پښتو ژبه وو، د هغې تاریخ وو، او د هغې معرفت وو، او دغه ټارګیټ و چې باید پښتانه په خپلې ژبې باندې پوسی، یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ څه شي وو، څه شي سول نن ورځ. په یوه چیز څه وایم، زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې، اوس مثال دا ډېرې کسان چې وایي پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جنگ کې هیڅ نه دی. سیده موږ شفیقی غوندې ماشالله دی، ورسره یو شاعر لرو چې هغه د جنگ په باره کې یو ډېر ښایسته شعر ویلی دی. په جنگ کې هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته، هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شي باندې چې تاسو افتخار کوي، هغه اصلي لامل ستاسو د شاتګ دی. په دې باندې افتخار مکوې. اوس مثال ایواز دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای، هغه ته نو پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازنی شي چې زه ډیره لیري کړم د خپل کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم. ګوري ښه، یو انسان چې دی نه، خصوصا یو ښځه چې د کومې ټولنې څخه راځي، لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پوهیږو چې غر هم یو وخت ماتیږي نه، یو وخت نه یو وخت په یو چا باندې ډیر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شان باندې تبصره کول، یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل، یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول دوه کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر سره و، یا به هم زما سره هم نظر کسان سره و. دا ټول چې شو چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړل هغه باندې بحث وکم. خو بس په ډیر واوښتي مثال، یا چورته وایي دغه د اش زی دی دسې سی او اش زی دی هغه سی، ډیر بحث هغه خواته واوښتي. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کوم لار چې ما اخیستې ده، هغه د پاروس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلي دي، دوی دغه یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کاله کېږي چې د انجونو په مخ باندې ښوونځي بندې سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله، دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ ناوخته ولاړ سم، زما سره د سینټ په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمی سوې. زموږ افغانانو پر مخ باندې دوه کاله کېږي چې د انجونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله. نه زه دغه ټوله شان چې ما نه جوس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی زما، زه هغه نه بدلومه. کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلومه، زه هیڅ وخت نه تسلیمېږم. خو کومه لاره چې ما راخیستې ده، هغه زه باید بدله کړم، هغه زه باید بل اړخ ته واړوم. نو د اوس لپاره چې شوته وایي، هغه یو څه وخت لپاره چې یا سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده، هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. داسې ډېر څه دي چې ما په دې څوارلس کاله کې یا هم ما په دې دیارلس کاله کې ما زده کړي دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. صحیح ده. نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده، هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې؟ څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډېره کوم. زه کومه زه کتابونه ډېر لولم.
کوم کتابونه؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډېر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری. دا کتاب دی د ژوند په باره کې دی. اکثره وخت ډېر انټرویوانې ګورم، شاید هغه یوازینی دلیل یې کله چې انګلیسي ژبې باندې خبرې کوم، ډېری کسان وایي چې ښه ده، مثلا تر نورو کسانو پورې ښه ده. او خپله مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې سل فیصده د یو انسان ذهن ډېر روښانه کړي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډېره ښه نه وه، زما پښتو بې حده خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپلو خلکو ته چې ما کم کار شروع کړي، ما بې حده ډېر ضرورت درلودی چې زه لغتونو سره معرفي سم، زه خپله ژبه اول سمه کړم، بیا خلکو ته وښایم. نو ما ډېر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم، په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړه کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړي دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز دي چې ما ویلي دي د پښتو ژبې. د نور مطالعه زما لپاره به حد ډېر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي که چېرته شاته متوجه سي، ځکه فرق نه دي چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم، هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته دقیقه ګورم، او چې هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دغه خپله دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډېریږي اضافه کېږي، هغونه د هغې ژبې فصاحت او بلاغت سمېږي. نو د کتابونو مطالعه ډېره، ډېری سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې ګورم. اوس یې بیخي ډېر ګورم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم، او ډېر راته مهم دی چې زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال پویم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزیږیدئ، کابل ته ولاړئ، بیرته کندهار ته ولاړئ، هند ته ولاړئ، بشکیک ته ولاړئ، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایئ چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بے حد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سومه. زه تر ډېره حده پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کېږي، نه پکې دونه نسومه. نه غادي خلک وو، یو عادي فرق دا و چې مثال پوره نه بنو یا هم مثال صادر بنو. فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه یو، هغه زموږ استادان وو، ځکه هغه امریکایان وو او هغوی هم ډېر زاړه وو. داسې کم څه موږ نه وینه پکې کېدل نه. کله چې زه بشکک ته ولاړم ځکه قرغزستان کې چیر تاسو یا تاریخ وګوري زر تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډیر کم وي. څنګه چې زر کاله کیږي چې اوغوی د اوغوی تاریخ وجود لري یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې. او فکر کوم شاوخوا شل یا پنځه کاله یا هم شاید دیش کاله به کیږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا سوي دي دغه تاریخ یا هم دغه پیل سوي دي. سیده د دې په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله زه به حد ډیره کلچر شوک کېدم. به حد ډیره